سلامونه او ستوري مسي تاسو مشال ریډیو ری دا خبري غړي دا او عبد الحی کاکړ مو قربایما وخت د ماشام شپږ بجې په دې غړي کې به درته د خبر د پاکستان تحریک انصاف لخوا د پښتونخوا د پارټي مشر محمود خان اڅکزای په قومي اسمبلی کې د پرچن د مشر په توګه نومولو په اړه رپورټ درکو. دارنګه په جنوبي وزیرستان کې د ډرون برید د پاکستان د کروندګرو حال او دارنګه د وزیر اعلی د کابینې د نه ټاکلو د اړه یو شننه هم لرو. خدای څخه ورستی په پای کې خبرونه. سرټکی پاکستان تحریک انصاف د پښتونخوا ملي اون پارټي مشر محمود خان اڅکزای د خپل ګوند لخوا په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن د مشر په توګه نومول دي. هند ویلي په کابل کې خپل تخنیکی ماموریت د سفارت کچې ته لوړ کړی دی. پر یوکرین د روسیې په هوایي بریدونو کې د دوو ماشومان په ګډون دښته لږ شپږ کسان وژل شوي. اوس هم د خبرونو تفصیل. پاکستان تحریک انصاف د پښتونخوا ملي پارټي مشر محمود خان اڅکزای د خپل ګوند لخوا په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن د مشر په توګه نومول دي. دا اعلان د دوی پروند په اسلام آباد کې د خبري کانفرنس پر مهال د پی ټی آی مخکښانو اسد قیصر، شهرام ترکی، ملک عامر ډوګر او پرنس نواز علي خان وکړ. اسد قیصر حکومت ته په اشاره وویل چې هیله لري د جمهوري د غیر جمهوري خندونو له لارې به د اپوزیشن چوکۍ خالي نه پرېږدي. ملک عامر ډوګر خبري کانفرنس ته وویل چې د محمود خان اڅکزي د اپوزیشن د کاندید په توګه د نومولو لپاره د قومي اسمبلی د و او غړو لاسلیکونه اخیستې دي. اسد قیصر وویل چې د قومي اسمبلی د اپوزیشن چوکۍ د پخواني اپوزیشن مشر عمر ایوب خان د نااهله کېدو وروسته خالي شوې ده. په اسلام آباد ترګریزه د عدالت د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور احمد پښتون د نیولو امر کړی دی. د ترګریزه د عدالت قاضي تنویر عباس سپرا د امر پروند عدالت ته د منظور پښتون د نه حاضرېدو له امله کړی دی. پی ټی ایم د 2023 کال د اګست پر 13 اسلام آباد ته څیرمه تر نور سیمه کې احتجاجي لاریون کړی وو. د پی ټی ایم په وینا هغه لاریون د ترګری جبري لادرکۍ او په پوځي عدالتونو کې د ولسي وګړو د مقدمو پر ضد شوی وو. حکومت تر هغه لاریون وروسته د پی ټی ایم د مشرانو پر ضد مقدمه درج کړې او د هغه زنګ یو مش شمیر مخکشانې په ناقانونه توګه د خلکو د راغونډولو د ریاست پر ضد د وینا کولو په تور ونیول. خو پی ټی ایم هغه تورونه رد کړي ول. د منصور پښتین پر ضد هم د ترنور په تاڼه کې مقدمه درج شوی و چې په هغه کې د ترګریزه قانوني ماده هم شامل وي. په سوات کې پولیسو د یوې ښځې د ناموس په نوم د وژنې په تور یو کس نیولی دی. پولیس وایي د دې ضلع د میادم ډنډ په سیمه کې د اکتوبر پر 19 یوه ښځه وژل شوې وه چې وروسته یې د وژنې تور د هغې پر خاوند او لیور پورې سو. د فتح پور تانې مشر ایاز خان نن مشال ریډیو سره د خبرو په مهال تور پورې کړ چې د کریم په نوم یو کس چې د په خبره په دې نږدې ورځو کې له سعودي عربه وروستن شویو له خپل ورور سره په ګډه خپله میرمن د شک پر اساس وژله. د ده په وینا د وژنې په تور یې د وژل شوې ښځې لیور نیولی د خاون لټونې روان دي. پولیس په مقدمه کې د ناموس په نوم وژنه یاد کړي. په سواد کې د شوزو د حکومت لپاره د فعال غیر حکومتي سازمان اویکننګ مشر عرفان حسین بابک نن مشالېډو ته وویل چې په سواد کې په روان کال کې تر دې دمه 9 شزي وژل شوي چې په کې 13 د ناموس په نوم قتل شوي دي. هند ویلي په کابل کې خپل تخنیکی ماموریت د سفارت کچې ته لوړوي. د دغه هیواد بهرنیو چارو وزارت د اکتوبر په 28 پر خپل ویبپاڼه په یو اعلامیه کې ویلي چې دا اقدام په افغانستان کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متکی د هند وروستي سفر په لړ کې له اعلان شوي پریکړې سره سم کړی او په کابل کې د هند تخنیکی ماموریت حیثیت په سمدستي توګه سفارت ته لوړ کړی دی. بیان زیاتوي چې دا پریکړه د هند هوډ څرګندوي چې دوه اړخیزه ګټو په ټولو برخو کې له افغان لوري سره خپلې اړیکې ژورې کړي. هند د 2020 کال په اګست کې په افغانستان کې د طالبانو واک ته تر رسیدو وروسته په کابل کې خپل سفارت تړلی وو. وروسته د هند د 2020 کال په جون کې د بشري مرستو د څار لپاره د یو تخنیکی ډلې په استولو سره په کابل کې خپل تخنیکی ماموریت پیل کړی وو. او وروسته خبر دا چې پر یوکرین د روس په هوایي برید کې د دوو ماشومان په ګډون لږ تر لږه شپږ کسان وژل شوي. د یوکرین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي نن سهار وختي سوي د برید د بریدونه ناوړه بللي او ویلي دي د پلازمېنې په ګډون په لږ تر لږه لسو سیمو کې د بریدونو د انرژي او ملکي تاسیساتو ته زیان رسولی. زیلنسکي خپله ایکس پاڼه لیکلي یو بله شپه دا ثابتوي چې روس له جګړې څخه د وتلو لپاره کافي فشار نه احساسوي. نوموړي دغه څرګندونې سویډن ته تر سفر د مخه وکړې چېرته چې دواړه هیوادونه به خپل درمنځ د دفاعي همکاریو پاړه خبري وکړي. د خبرونو پای. تاسو مشال ریډیو اوري. او اوسم د ریپورتونو برخه ترازو او په سر کې هم زو اسلام آباد ته لکه څنګه سم په خبرونو کې وویل په پاکستان کې تحریک انصاف دا اعلان کړی دی چې دوی د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ مشر محمد خان اڅکزی په کامی اسمبلی کې د اپوزیشن د مشر په توګه نووي. دا اعلان دوی پرون په اسلام آباد کې د خبری کانفرنس پر مهال کړی دی. د اپوزیشن چوکۍ د پخوانی اپوزیشن مشر عمر ایوب خان سره تحریک انصاف په مخکښانه کې د نااهله کېدو وروسته خالی شوی ده. دا وخت را سره له اسلام آباد د مشالیرو خبریال طاهر خان را سره دی. طاهر خان صاحب، تاسو سره کله وایم کده دې لږ نور تفصیل راکړي، مننه.
سلام تاسو ته، ستاسو قدرمن اوریدونکو ته. تیر ورځ د څنګه تاسو ذکر مو کړ د پاکستان تحریک انصاف چې کوم د قومي سندې کې مشران وو، د اسمبلی غړي وو، هغوی یو رسمن باضابطه یو درخواست هغه د اسمبلی چې کوم دفتر دی هلته داخل کړی دی او په هغې کې دوی دا وړاندیز کړی دی چې محمود خان اڅکزی د پښتونخوا ملي عوامي نېشنل پارټۍ د هغې د مشر دا د حزب اختلاف یا په ملي اسمبلی کې قومي اسمبلی کې د اپوزیشن د مشر په حیث باندې دوی هغه نومولی دی، نامزد کړی دی او باید چې هغه وټاکل شي. او دغه چې کوم تاسو د خبري ناستې ذکر وکړ دغه درخواست ورکولو وروسته بیا د پی ټی آی چې کوم مشران وو په هغه کې اسد قیصر پخوانی خپله د قومي اسمبلی سپیکر هم پاتې شوی دی، نور مشران وو، هغوی تفصیلات دا ورکړه چې محمود خان اڅکزی د کوم درخواست دی ورکړی دی په هغې باندې د قومي اسمبلی څلور او یا غړو ممبرانو هغه دستخط کړی هم دی. او بیا د محمود خان اڅکزی په اړه باندې وویل چې هغه د جمهوریت لپاره ډېرې قربانۍ ورکړې دي، هغه یو مشر سیاستدان دی. او د دې نه وړاندې د پاکستان تحریک انصاف بنسټ ایښودونکي عمران خان د محمود خان اڅکزی د اپوزیشن د مشر په حیث باندې د نامزد کولو هغه دا د عمران خان لخوا ویل شوی. او بیا پی ټی آی یو دا بدل ته مختصر یو څو سیکنډو کې بل وویم چې محمود خان اڅکزی ځکه نومول شوی دی د اپوزیشن د مشر په حیث چې مخکینی چې کوم اپوزیشن مشر وو عمر ایوب خان هغه د پاکستان تحریک انصاف وو، هغه بیا نه هل شوی وو، د یو عدالت لخوا هغې ته اول د بند سزا ورولې شوې وه د فیصل آباد کې د پنجاب نورو مشرانو ته هم. نو دې بیا د انتخاباتو چې کوم کمیشن وو د هغې لخوا دې بیا په اگست کې دې نااهل شو او دغه سیټ خالی شو. نو د هغې خالی سیټ باندې اوس محمود اڅکزی هغه داخل شوی دی.
مننه طاهر خان صاحب، تاسو د پاکستان په سیاست نظر ساتئ او د ټول څه مو لیدلی دي. د محمود خان اڅکزی خو باول وار وي که چېرته داسې وسي چې د اپوزیشن لیډر سي، نو دا خپله د حکومت دپاره یا دا انتخاب څومره د چیلنجونکی دی د حکومت دپاره او خپله د تحریک انصاف څومره په ګټه دی؟
دا خبره مهم نه سو پښتنه ځکه مهم ده چې حکومت د پاره بدا ضرور یو چیلنج وکوي. ماته یادېږي پرون خو دی رسمن دا داخل کې خو چې مخ کې د عمران خان لخوا په اول ځل باندې دا خبره راغلی وا، نو بیا د حکومت ځنې وزیرانو بیا نن سبا خو پاکستان کې صحافیان جورنالستان هم پارټیانو ته نږدې شوي دي، نو بیا د محمود خان اڅکزی خلاف یو کمپین وچلېده او خلک بیا پاکستان کې پوهیږي چې دغه رنګ یو کمپین دی او مشر خلاف کیږي. نو هغې تر شا بیا لکه څوک دي هغه سیاسي اهداف هم وي. نو د حکومت دپاره چیلنج ځکه دی چې محمود خان اڅکزی یو رول دی، بیا ګوره د اهمیت دام دی چې هغه د بلوچستان دی. نو داسې مشران بیا کم په داسې لویو چوکو باندې پاتې شوي دي. نو حکومت دپاره چیلنج دی، بلکې د محمود خان اڅکزی هغه دریز او موقف بیا پاکستان کې د سیاست کې د مداخلې په اړه باندې هغه بار بار ذکر کیږي، دا غو حیثیت ته. او زما خیال عمران خان په دې باندې زما نظر داري دا فیصله به ذکر کړي چې هغه محمود خان اڅکزی هر وخت لکه د عمران خان ذکر کړي دی. تاسو به یاد وي د مختصر به ذکر وکم چې کوم پاکستان کې دا وخت یو تحریک تحفظ آئینی پاکستان په نوم باندې یو ائتلاف دی، یو اتحاد دی د اپوزیشن د ډلو، د هغې مشر هم محمود خان اڅکزی دی چې په هغه کې په خپله تحریک انصاف دی چې هغه لویه پارټي ده، نور هم پکې پارټیان شته. نو زما خیال چې دا فیصله په دغه بنیاد باندې شوې ده، دغه د جمهوریت په اړه نه، دغه پی ټی آی سره هغه نږدې په دې سخت مشکل وخت کې سره وتل.
ډیر مننه طاهر خان صاحب، تاسو په دې اړه باندې تفصیل راکړئ، خوشحاله اوسئ. ښه وخت اوریدونکو، په روانه ګړۍ کې د ځینو نور رپورټونو تر څنګ دا مهم رپورټونه هم درته لرو. سوداګر وایي چې د پاکستاني یو طالب ځواکونو ترمنځ تر نښتو وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ لاري تړل کېدو تاوانی کړی دی.
نقصان چې کوم دی چې کوم شوی دی هغه خو واپس کېدی نه شي. منډیانې دې وخت کې چې کوم دي د لاربندې د لاسه ډېرې زیاتې بحران سره مخ دي.
هلته د انګور اډې لارې هم خلکو ته مشکلات پیدا کړي دي. د پاکستان کروندګر وایي که حکومت ورته د غنمو ښه قیمت ور نه کړي نو ښایي هلته سش کال دوی غنم ونه کړي.
خو د بده مرغه د غنمو ریټونه دومره زیات کم شوي دي. زمیندار د غنمو د کر کلي نه روان دي سبزیانو سایډ ته روان دي چېره الټه موږ په خساره کې.
نور رپورټونه هم ستاله مشال ریډیو سره اوسئ. تاسو مشال ریډیو اوریا اوسم جو یو بل رپورټ ته. د پاکستان افغانستان د سوداګرو ګاډي اتحادي یو مشر او د ځینو ډرایورانو مشال ریډیو ته ویلي چې د تورخم او نورو لارو تړل کېدو له وجې له لوی اقتصادي تاوان سره مخامخ شوي دي. د اکتوبر پر یولسمه نیټه شپې مهال د پاکستان امنیتي ځواکونو او په افغانستان کې طالبان د حکومت د امنیتي ځواکونو ترمنځ د نښتو له امله د تورخم دروازه او نورې لارې د هر ډول تګ راتګ لپاره تړل شوې. په تورخم کې د پاکستان کسټم یو چارواکي چې د نوم نه خبرولو په شرط مشال ډیډو ته وویل چې تر اوسه ورته د تورخم دروازې خلاصېدو پاک له امر نه دی ورکړل شوی. هلته لا هم د کسټم امیګریشن دفترونه تړلي پراته دي. فرهاد شینواری رپورټ لري.
د پاکستان او افغانستان د تجارت او صنعتونو ګډې خونې یو مشر شاهد حسین مشال ریډیو ته وویل چې د تورخم دروازې په شمول د یو شمېر نورو سرحدونو بندېدو سره په دواړخیز تجارت باندې ډېر اثر پرېوتلی.
نو په دې کې د ټولو سرحدات او تجارت بند شوی دی، متاثر شوی نه دی، بلکې بیخي په ټپه ولاړ دی او رابطې د پاکستانی او د افغاني تاجر په منځ کې کته شوي دي. دغه چې کومه اوس موجود شخړه راغله د دې نه بعد جنگ بندي شو کر الحمدلله وشوه. نقصان چې کوم دی چې کوم شوی دی هغه واپس کېدی نه شي. منډیانې دې وخت کې چې کوم دي د دې پیښې د لاسه د لاربندې د لاسه ډېرې زیاتې بحران سره مخ دي، تاجر بحران سره مخ دي. خواهشمند یو چې که هر څه مذاکرات وي دواړو حکومتونو نه خواهش هم دی چې دا زر تر زره پای تکمیل ته ورسوي.
افغانستان ته مال وړونکي په لسګونه ګاډي د خیبر درې په لار باندې له تیرو خوښه دولس ورځو راهیسې ایسار پاتې دي او ډرایوران وایي چې یو لړ مشکلاتو سره مخ دي.
امیر الله والا چې مشکل خو ډېر زیات جوړ کړی دی چې کال کې داسې ووایه چې پنځه شپږ ځلې دا غلط ته راځي. ګاډي والې هم ډېر پریشانه کړي، هر یو ګاډي باندې لاکي او نیم لک دوه لکه روپۍ کشتونه یې په داسې نور کور هغه چې وګوري نور ګاډي هواري څه وګوري نو ګاډي والا والا ډېر زیات پریشانه دي. بس ته مونږ ونه ګټو وینو ځلته به څه وخوري خاورې به وخوري. بس غواړو دا چې دا کوم مشکلات خپل منځ کې سری خبرو لارې د خپل مشکلات سره حل کړه او باید چې مسافرو لپاره دا ګیټ خلاص کړه.
نوم احمد شاه دې سیمټم را بار کړی دی کابل ته. نه د مانځه زیشته نه د اوداسه زیشته دی، هغه دیګ سامان راوړوم د لواړګي نه راوړو ډیر لري په سیزو. او دلته یو جمعه دی سار کې کیوبه نه. بس مونږ غواړو چې مونږ له دروازه خلاصه کیو. بس کال کې دوه درې پیری خامخا بندیږي دا لاره. اوس خو دلته جنگ هم نه دی شوی، په نورو بارډرو شوی دی خو بند کړی ورسدام دی.
د اکتوبر په یولسمه نیټه باندې د پاکستان امنیتي ځواکونو په افغانستان کې د طالبانو حکومت امنیتي ځواکونو ترمنځ په لږ تر لږه پنځو سرحدي پولو باندې سختې نښتې شوي چې په نتیجه کې دواړو خواو ته مرګ ژوبل اوړېدلې. د دغو نښتو نه پس د اکتوبر په دولسمه نیټه د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم په شمول ټولې سرحدي لارې د هر ډول تګ راتګ لپاره تړل شوی او دوړخیز تجارت پرې ځنډې دلای. د اکتوبر په 15مه نیټه د پاکستان حکومت او د طالبانو حکومت ترمنځ اته سلويخت ساته پورې اوربند اعلان شو او بیا نور هم وغځېد او په قطر کې د سولې د مذاکراتو نه پس هم په نور اوربند سره متفق شول. همدارنګ دواړو هیوادونو واکمنو ترمنځ به یو وار بیا د اکتوبر په 15 نیټه سره په استنبول کې د سولې خبرې کیږي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
تا تاسو مشال ریډیو اوري او سه یو بل ریپورت ترازو او غو ریپورت د غلام غوس ریپورت به ورسته اورو خو اول بلار شو د بل ریپورت ته د خلګو لکه څنګه تاسو واوریدل د پاکستان افغانستان ترمنز د ترنګلتی اورسته پاک افغان پوله باندې د دواړو هیوادونو ترمنز تجارت تړسو دی د شمالي وزارت سوداګر او د منډیو مشران وای چې مالونه خراب شوی دی او لوی تاوان ورته رسیدل دی دوی غوښتنه کوي چې لارې د پرانستي سي څو تجارت عادي حالت ته ستونسي او سوداګر د تاوانونو بچ شي د مشالې خبردار عمر وزیر د شمالي وزیرستان او بونو سوداګر مشران سره خبرې کړي راځي ورته غوښتنه
حاجی عبداللہ خان د غلام خان بارڈر د تاجرون د اتحادی مشر په هیڅ بند خبر کوم د کیما د افغانستان د پاکستان پلمان شه چې د کیم بارڈر بند شوې دي د تاجرون ډېر غټ نقصان وشو کروڑې پر بیرې په نقصان د تاجرون وشو او د ملک معاشات ته نقصان ورسېدو امیر د وسره ملک نه دا غشتنه کی چې د بارڈر د زر نظر کولاو شي تجارت چالو شي تجارت چې کیم دا د سره نه باندېږي سره وس خو مایدا شوې دو مهرباني دا وشي دا سبزی پروټو دا بالکل نه را په ختمه دو دي اسپایر کېږي تجارت ته پورا دا بارډر غون کولاو شي چې سمره د افغانستان پاکستان بارډر دی چې دا غون کولاو شي او مهرباني دا وکړو دوا سره ملکینا دی دا خپل مان شه خپل کې سره رغه کو سره جوړ دا بارډر دا کولاو شي دا کی مالات چې خراب کوي دا دواړه اسلامي برادر ممالک دي او د دې په مان شه چې دا کی مالات خراب وي میرا ډېر تشویش وو خو بهر حال خدای پاک مهرباني وکړله چې دا حالات چې دغه مذاکرات وشول او دغه چې دا حالات بیا رغې ته روغللو نو موږ اس دواړه حکومتنه دا مطالبه کوي چې دا کیم د غلام خان بارډر بند ده په دغه منډې میر د بنی تجرونه چې ډېر تکلیف ده او ډېر نقصانینه مې وکړلو او عوام ته ډېر تکلیف ده ځکه چې د 500 روپیه ټماټر چې دي ادي 400-500 روپیه وخلي نو خلک آ ساده مهنګایي نه ډېر تنګ ده او دا چې دا کنه دا مهنګایي چې دا داسې مهنګایي دوه چې دا د برداشت نه دو نو میرا دا زوټ ما چې دواړه حکومت نه دا مطالبه کوي چې دا غلام خان بارډر چې دا د نزدیکترین بارډر ده نو زرد نظر دا فلوټ شي حکومت خان چیرمن هون نیو سبزی منډي او د منډي دې طرف نه حکومت ته دا مطالبه کوم
مونږ کمر زمان دا او د وزیرستان د سبزی د میوې د یونین جنرال سیکریټری چونکی دا غالو تیر لاس نه لاس کې جنا بدر باندې او پدا باندې ګاډي ویلوډ دي د سبزی د میوې چې ډیر خراب پښول بشه او مزید لا ګاډي خرابېږي او مذاکرات مو شول کامیاب شول نو په چار دو چې دا بدر او خزر نظر خلوشي ټولې چې ډیر زیات نقصان لګیا دی شوای هدای او اون دی نیر کیږي نو موږ دواړه حکومت ته درخواست کی چې بدر خزر نظر خلوشي
تاسو مشال ریډیو اوري بلخوا بیا نن په پېښور پرس کلب کې د قبایلي سمو د فاټا لوی جرګې په نوم مشرانو یو خبري کانفرنس کړی دی په دې خبري کانفرنس کې دوی هم دغه مسله راپورته کړي چې د لارو تړل کېدو له وجې خلک له مشکلاتو سره مخامخ دي دوی په دې خبري کانفرنس کې غوښتنه کړې ده چې د تورخم دروازه دې سمدستي خلاص شي غلام غوث د پرس کانفرنس ورغلی او دا ریپورت را لښدې دي
پېښور پریس کلب کې د اکتوبر په 28مه په یو هنګامي خبری کانفرنس کې د فاټا د لوی جرګې په نوم د قبایلي مشرانو تنظیم په سمدستي توګه د تورخم د دروازې د پرانستلو غوښتنه وکړه. د فاټا د لوی جرګې کوارډینیټر فضل کریم اپریدی په خبری کانفرنس کې وویل چې د تورخم دروازې د بندولو په وجه دواړو خواو ته لوی شمیر قبایلي ولس او سوداګرو ته مالی تاوانونه رسیدلي دي.
سانو کم بیپاریانو کم اڑکیانو نو دوی آلتا آغا خشتی و بابونا دا میواجاتو چا میواجات آلتا خراب شور دا خلق دم دیر لوی تا که او ما تا بار بار آلن او ما تا یه تا سوکا نو ما وی چه ما پلاس که داری چه دا خپل آواز با حکمرانو تا ورسو که میرا بانیو کئی دا بارڈر کولاو کئی ادو بارڈر سر دیر و خلق و رزق ان خطر ہے تو تقریباً د پینزو زرو نوالت اللہ سو زرو پورے مختلف بچی لگ گرونا لگ بیا غٹ دا پر روزگار باندیو
فضل کریم اپریدی زیاته کړه چې له افغانستان او پاکستان ته د علاج لپاره راتلونکي ناروغان هم د کړاوونو سره مخ دي
چې ډېر مجبور خلک د تورخام نه اخوا په انتظار دي بیمار دي ډاکټرانو ته یې اپوینټمنټ شو چې سرجری وا چا اپریشنو نه وو څوک نور بیماران وو نو هغه غریبانو داسې ما یو هغه انټرویو کتا هغه یو کس وي چې پیسې هم راسره خلاصې شوې.
د فاټا د لوی جرګې مشر بسم الله خان قبایلی په خبری کانفرنس کې وویل چې په تورخم د تګ راتګ د بندولو سره دواړو خواو ته لوی شمیر مزدورکار خلک هم ډیر متاثر شوي دي. هغه زیاته کړه چې د افغانستان سره ټولې تجارتي لارې دي زر پرانستل شي.
او مونږ شکر بداو بسو چې په دوحه کې زنما دا مونږ د دوړو ملکونو ومنځ کې معاهده وشو او د کشیدګي ختمه شوې ده. نو چې ختمه شوې نو مونږ دای یو چې اوس داسې د بارډر د بندولو واسي هغه سرګند جوازم نشته دی. مونږ په دا تاسو په ذریعہ باندې د حکومت پاکستان ته دا اپیل کوو چې بس ته باقی سنما دا بارډر چې دی تورخم بارډر دم کو لوکا وسرا وسرا دا نور بارډر دی که غلام خان دی او که خرلچې ده او که انګور اډا ده او که چمن دی ټول بارډر کو لوکا او بس دوا برادر ملکونه دي همسایه ملکونه دي.
په خبری کانفرنس کې دوی له وفاقي حکومت غوښتنه وکړه چې په سمدستي توګه دي تورخم دروازه پرانستل شي او د دواړو هیوادونو ترمنځ دي تجارتي اړیکې بحال کړي شي.
هم له دې سره یو تړلې بل موضوع دغه د سیو شمیر افغانان چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د مځکنوي لارو د بندښت له وجې د کابل او اسلام آباد ترمنځ هوایي سفر کړی د ټکټونو د بایو له لوړې شکایت کوي. دوی د مشال اوډیو افغان څنګ آزادۍ روډیو ته ویلي چې د کابل اسلام آباد ترمنځ په وروستیو کې د ټکټونو بایې $1500 ته پورته شوي چې دوی یې د ورکړې توان نه لري. یو شمیر سیاحتي شرکتونه هم دغه ستونزه تاییدوي. وایي د مځکنوي لارو د بندښت له امله د ټکټونو بایې دوه چنده زیاتې شوي دي.
د پلازمینې کابل او سیدون کې علي وایي له پاکستان سره د ځمکنۍ لارو د بندېدلو له امله نه دی توانېدلی چې په لوړه بیه د الوتکې ټکټ واخلي او خپله ناروغه مېرمن تر پاکستانه ورسوي. نوموړي سې شنبه د اکتوبر 20 ازادي راډیو ته وویل چې هوایي شرکتونو د کابل اسلام آباد ترمنځ د الوتکو د ټکټونو بیې لوړې کړې او دې کار هلته تلونکي کسان له سختو ستونزو سره مخ کړي دي.
څو ځل پاکستان ته له ناروغ سره لاړم خو په آخر ځل یې موږ ته د درې میاشتو درمل راکړل او ویې ویل چې کله دا درمل خلاص شول بیا راشي. اوس یې درمل خلاص دي خو له بده مرغه چې لارې تړل شوي دي. سپین بولدک او تورخم لا هم بند دي. د بل خوا د هواله لارې د الوتکو ټکټونو بیې ډېرې لوړې شوي دي. د کابل اسلام آباد ترمنځ د یو ټکټ بیه له $1500 ته رسېدلې چې له بده مرغه موږ یې توانایي نه لرو.
په اسلام آباد کې میشت روحالله انصاري ازادي راډیو ته وویل چې یو گاونډی په پاکستان کې له دې ستونزې سره مخ دی.
یو گاونډی دی د پنجشنبه په ورځ کابل ته پرواز لري. دوی د یو کس لپاره د الوتکې ټکټ په $280 واخیستل چې د دوو کسانو $1500 شول. پلار یې د ګردو ناروغي لرله او دلته عملیات شو. که دوی پیسې درلودی نو له هغې اړخه به یې هم خپل ناروغ د الوتکې لارې راوستی وای. خو دوی د اقتصادي ستونزو له امله د تورخم لارې راوستی وو.
په همدې حال کې په افغانستان کې د سیاحتي شرکتونو یو شمېر مسؤلین هم تاییدوي او وایي چې د ځمکنیو لارو په تړل کېدو د الوتکو د ټکټونو بیې لوړې شوې دي. د یو سیاحتي شرکت مسؤل محمد ندیم خیرخوا په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
قبل از بسته شدن مرز تورخم
د تورخم د لارې له تړل کېدو مخکې د کابل اسلام آباد یو طرفه ټکټ بیا له $1500 to $1500 ترمنځ وو. خو له هغې وروسته چې لاره تړل شوې ورځ تر بلې د ټکټونو بیې لوړې شوې دي. اوس د کابل او اسلام آباد ترمنځ د ټکټ بیا $1500 ده. له هغې اړخه هم بیې لوړې شوې دي. دا د هغه کسانو لپاره چې ناروغان لري یا د بل کار لپاره پاکستان ته ځي ډېره ستونزمنه ده.
هزینه خیلی اضافي شده.
په افغانستان کې د کامیر هوایي خصوصي شرکت چارواکو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي او دغه بایو د لوړېدو د لامل او دلیل په اړه هم څه نه ویل شوي. خو د آریانا افغان شرکت عمومي رئیس بخت الرحمن شرافت په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي چې د تورخم او سپین بولدک د لارې تر خلاصېدو د کابل اسلام آباد ترمنځ د کامیر او آریانا افغان هوایي شرکت د الوتکو د ټکټونو بیې یو کس لپاره $1,000 ټاکل شوي. هغه له خلکو غوښتي چې خپل ټیکټونه دی لدی بای په لوړه له سیاحتي شرکتونو ونه پیری. خو د کامیر خصوصي او وی شرکت په پاڼه د روان اکتوبر په 23مه او 24مه د کابل اسلام آباد ترمن د یو طرفه ټیکټ بیا 1300 شو. د همدې میاشتې په 26مه او 28مه نیټه 1350 بیا خودل شوی. که څه هم ځینو افغانانو د اریانا افغان هوایي شرکت د لوړو بیا په اړه هم شکایت کړی، خو وی پاڼه ښایي چې د اکتوبر په 28مه له کابل اسلام آباد ته د یو طرفه ټیکټ بیا 9290 افغانۍ ټاکل شوی ده. دا وروسته له هغې ده چې د طالبانو حکومت او پاکستان ترمنځ تر وروستۍ وسلوالو نښتو وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د تګ راتګ ټولې لارې وتړل شوې. که څه هم د دواړو لوریو ترمنځ د قطر په پلازمینه دوحه کې تر خبرو وروسته په سمدستي اوربند هوکړه شوې او تمه ښودل شوې وه چې ټولې لارې به د هر ډول تګ راتګ لپاره پرانیستل شي، خو تر اوسه لا دا کار مده شوه. د یادونه ده چې پاکستان په هم څو ځله له افغانستان سره د تګ راتګ ټولې لارې د بیلابیلو دلایلو په ځانګړي ډول د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې تر نښتو وروسته تړلې، چې په ځانګړي ډول یې د مسافرو او ناروغ لرونکو لپاره ګڼې ستونزې را پیدا کړې او په عین حال کې له امله د هوایي سفر د ټکټونو بیې هم لوړې شوې دي. خلک د طالبانو له حکومت څخه غوښتنه کوي چې په داسې حالاتو کې د هوایي شرکتونو فعالیتونه په جدي توګه وڅاري او د ټکټونو د بیو د لوړېدو مخه دې ونیسي.
هم دا موضوع لرو. په دې وروستۍ کې د پاکستاني یو لکه څنګه تاسو ته معلومه ده، افغان طالب ځواکونو ترمنځ د نښتو وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ سوی اوربند لا پر ځای دی، خو د جګړې له کبله تړل سوي ځینې لارې لا بندې پرتې دي، چې پکې وه د انګور اډې دروازه هم ده. ځای خلک وایي د لارې د تړل کېدو له وجې له سخت کړاو سره مخامخ دي. چارواکي وایي شاید لاره زر خلاصه سي. نور تفصیل د اشتراک مسجد په رپورټ کې.
د سویلی وزیرستان لوور ضلع انګوراډا سیمه اوسیدونکي مشال ریډیو ته ویلي دي چې د افغانستان سره سرحدي دروازه یې د تیرې لس ورځې راهیسې بند کړې شوې ده، چې په واجه یې د سیمې خلک ژوند د مشکلات سره مخامخ شوی دی. په دغه برعکس د سیمې یو مشر ویایي
افغانستان
مشال ریڈیو چې د انګوراډا سیمه اوسیدونکي غوښتنه په باراکشه د ضلع نه د قومي اسمبلی نمائنده زبیر وزیر سره تماس ونیولی. هغوی په ځواب کې وویل د سویلی وزیرستان انګوراډا سیمه اوسیدونکي د پاکستان او افغانستان چارواکیو نه غوښتنه وکړه چې د خلکې او د تجارتي ګاډیې تګ روتګ د پورا د انګوراډا سرحدي دروازه ده زر خلوصا کی. اشتیاق مسجد، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
مشال د ریډیو ترڅنګ په ویب سایټ، فیسبوک، ټویټر، انستګرام او یوټیوب هم تاسو د ورځې له تازه حالاتو او روانو چارو خبروي. زه طارق رگزایم، تاسو ته د کورمې او رگزو او خوش او سیمونه راپورونه جوړوم.
تا
تاسو مشال ریډیو او ریو سم د خبرونی نیمای تر غلی او شپږم بجی په جیسو د خبرونو لنډی څور پاکستان تحریک انصاف پرون د پښتونخوا ملي او پارټي مشر محمد خان څخه د خپل ګوند لخوا په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن د مشر په توګه نومول دی. په اسلام آباد کې ترګریز د عدالت د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور احمد پښتون د نیولو امر کړی. په سوات کې پولیسو نن د یوې ښځې د ناموس په نوم د وژنې په تور یو کس نیولې دی. هند ویلي په کابل کې خپل تخنیکي ماموریت د سفارت کچې ته لوړ کړی دی. د دې هېواد بهرنی چارو وزارت پرون په خپله ویبپاڼه په یو اعلامیه کې وویل چې دا اقدام یې په افغانستان کې طالبان د بهرنیو چارو د وزیر امیر خان متکی د هند وروستي سفر په جریان کې له اعلان شوې پریکړې سره سم کړی دی. پر یوکراین د روس په هوایي بریدونو کې د دوو ماشومان په ګډون لږ تر لږه شپږ کسان پوچل شوي دي. یو بل ریپورت اروپای ټولنې تایید کړی چې په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره د هغه تو افغان وګړو د احتمالي بیرته ستنولو په اړه خبرې کړي چې په اروپا کې د پاتې کېدو قانوني حق نه لري. د اروپای ټولنې ویان مارکوس لامر پروند په شلمه و بخشي د اکتوبر په شلمه په بروکسل کې ویلي په دې اړه د روان کال په لومړۍ کې د طالب چارواکو سره تخنیکی کچه باندې خبرې اترې پیل کړې دي. د بداسال کې د چ پروستي کې لږ تر لږه شلو اروپایي وادونو له طالبان سره د اړیکو د چینلونو د پرانستو غوښتنه کړې چې له مخې په دې وادونو کې میشتو غیر قانوني افغانانو ته د خراج زمینه برابره سي. رپورت اورو.
اروپای ټولنې د طالبانو له حکومت سره د تخنیکی کچې د خبرو پیل کېدل تایید کړي. د اروپای ټولنې یو ویان مارکوس لامر پرون دوشنبه د اکتوبر په شلمه په بروکسل کې ویلي دا اقدام د هغه افغان پناه غوښتونکو د ایستلو لپاره دی چې غوښتنلیکونه یې په ټوله اروپا کې رد شوي. نوموړي ویلي چې دا خبرې د روان کال په لومړیو کې پیل شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې مخکې د اروپای ټولنې شلو غړو هیوادونو په یو ګډ لیک کې له اروپایي کمیسیون څخه غوښتي چې د هغو افغانانو د بیرته ستنولو لپاره عملي ګامونه واخلي چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. د بلجیم د کډوالۍ وزیر د شنبه په ورځ د اکتوبر په 13مه په دې اړه ویلي د شمال جنوب ختیځ او لویدیز ټول غړي هیوادونه له یو ستونزمن خان سره مخامخ دي. موږ نشو کولی هغه افغانان چې غیر قانوني یا مجرم دي ان له محکومیت وروسته بیرته واستو. دا وضعیت د پناه ورکولو پر تګلارو د خلکو باور کموي او زموږ د امنیت لپاره خطر پیښوي. اوس د ګډ اقدام وخت دی. د معلوماتو پر بنسټ د بلجیم ترڅنګ د لیک بلغاریا، قبرص، جرمني، استونیا، فنلند، یونان، هنګري، ایرلند، ایټالیا، لیتوانیا، لوکزامبورګ، مالتا، هالند، ناروی، اتریش، پولند، سلواک، چک جمهوریت او سویډن هم لاسلیک کړي. معلومه نه ده چې اروپا کې د امحال په کوم شمیر افغانان د ایستلو لګوا اخسر مخ دي. خو جرمني د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته دوه ځله لسګونه افغانان کابل ته لیږلي چې د جرمني د چارواکو په وینا جرمي دوسیه درلودي. تازه یو شمیر اتریشي رسنۍ راپور ورکړي چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلي واکمنۍ وروسته دغه هیواد نن سه شنبه د اکتوبر 28مه د لومړي ځل لپاره یو افغان وګړي چې د جنسي تیری لامله مجرم پیژندل شوی وو د ترکیه له لارې کابل ته ریپورت کړي. د ډیپورټ شوي افغان وګړي په اړه ډیر څه نه دی ویل شوی. خو رسنۍ ویلي چې دغه کس یو دیرش کال عمر درلود او څلور کال د اتریش په زندان کې تیر کړی وو. دوی دا هم لیکلي چې د اتریش د کورنیو چارو وزیر ویلي د نورو مجرمو افغان اتباعو د ډیپورټ لړۍ هم را روانه ده او د هغه کسانو په وړاندې به هیڅ ډول نرمښت ونه ښودل شي چې د جرمونو په کولو یې د پناه غوښتنې حق له لاسه ورکړی. د یادونې ده چې یو اتریشي پلاوی د روان کال په سر کې د خبرو لپاره افغانستان ته تللی وو. په سپتمبر میاشت کې طالب استازي ویانا ته راغلل څو د ایستلو بهیر همغږی کړي. تر اوسه دیرش افغان وګړي له دغه هیواده د ایستلو په شرایطو برابر ګڼل شوي. د اروپایي ټولنې دغه اقدام په اروپایي هیوادونو کې میش ګڼ شمېر هغه افغانان چې د پناه غوښتنې رد شوي سخت اندېښمن کړي. په اتریش کې میشت یو افغان کډوال چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلون په شرطي ازادي راډیو ته وویل
مونږ ډېرو په سختو لارو باندې راغلي یو. لاره کې محرک مشکلات کتلي وو، لږه تنده او نو هغه بله ورځ زما کیس رد شوی دی دلته په اتریش کې. نو ډېر وضعیت هم خراب دی، ډیر سخت خپه یم په دې خاطر چې زموږ خو تاسو ته پته ده چې افغانستان کې هم هغسې وضعیت دی، وضعیت افغانستان کې هم خراب دی.
په همدې حال کې یو شمېر جرمني رسنیو خبر ورکړی چې د جرمني حکومت پلان لري چې د افغان کډوالو لپاره ځانګړي داخلي پروګرامونه په بشپړ ډول لغوه کړي. د جرمني خبري شبکې ایم آر ډي پرون دوشنبه د اکتوبر 6 په یو راپور کې ویلي چې دا پلان د کډوالۍ د اوږدې پروسې او پیچلو اداري خنډونو له امله نیول شوی. په راپور کې په ځانګړي ډول هغه افغان پناه غوښتونکو ته چې په افغانستان کې د تیر جمهوري حکومت له ړنګېدو وروسته د جرمني د ملاتړ په هیله پاکستان ته تللي اشاره شوې چې د راپور په ټکو له کلونو کلونو راهیسې برخلیک لا روښانه نه دی او اوسمهال له پاکستان نه د ایستلو له ګواښ سره مخ دي. په پاکستان کې میشت یو شمېر افغان پناه غوښتونکي هم چې له تیرو څو کلونو راهیسې جرمني ته د انتقال له ژمنې سره سخت ژوند تېروي وایي په وروستیو کې له دې هېواده د ډیپورټ ګواښ زیات شوی. دوی وای د جرمني رسنۍ وروستۍ راپورونو لا نور اندېښمن کړي دي. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې میشت د جرمني یو کیس لرونکي چنې غوښتل په راپور کې نوم خپور شي. د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
به یو خوانه دلته بې سرنوشتي ده چې موږ ډېر زیات زوري، بل د اولادونو تعلیم چې اولادونه مو دلته رالویږي او د تعلیم نه محرومه دي. د پاکستان د پولیسو موضوع بیله ده ځکه د ویزې نشتون چې دی دا د ټولو نه ډېر یوه لویه ستونزه ده. مکمل یو روحي فشار راته پروت دی، نه پوهېږو چې څه وکړو. یعنې کله کله مو زړه غواړي چې غونډه خودکشي وکړو. دا څه شی شو؟ دا ژوند دا رقم دی.
دغه افغان پناه غوښتونکي وایي کله پاکستان په جبري ډول لیپور شي په افغانستان کې ژوند د مرګ له ګواښ سره مخ کیږي. جرمني خبري شبکې ایم آر ډي هم په خپل راپور کې د دغه کسانو په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي که دوی بیرته افغانستان ته استول کیږي د نیولو او آن اعدام له ګواښ سره مخ کیږي. په راپور کې راغلي چې د جرمني دغه پریکړه په دې معنا ده چې دوی د خپلو افغان همکارانو په وړاندې خپل اخلاقي مسؤلیت په رسمي ډول پای ته رسوي. د راپور په ټکو اوس مهال په پاکستان کې نږدې 2000 افغانان له پاکستاني ویزو پرته پراته دي چې د جرمني لولوري د انتقال ژمنه ورسره شوې. په دې کې ډېری د ښځو د حقونو فعالان، خبريالان، د بشري حقونو مدافعان او د جرمني پوځ پخواني افغان همکاران دي. دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې په وروستیو کې یو وار بیا پاکستان له دې هېواده د بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو پروسه چټکه کړي او په تیرو څو ورځو کې لسګونه افغانان نیولي او د انتقال کمپونو ته وړي دي.
د مشال رادیو په خبري غړي کې کورني او بهرني خبرونه او ريپورتونه اوریدلای شي.
په جنوبي وزیرستان کې په ډرون برید کې دوه ولسی وګړي وژل شوي دي. په وژل شوي کې وشزه او بل ماشوم دي. دا پېښنن شوي ده خو یو چارواکي د نوم نشورو په شرط مشال رادیو ته ویلي چې فوج د وسلوالو ضد د عملیات پر مهال ډرون برید کړی دی. فوج په رسمي توګه څه نه دي ویلي. په قبایلي سیمو کې په دې وروستیو کې د ډرون بریدونه زیات شوي چې ځای خلک وایي زیاتره وخت پکې بې ګناه خلک وژل کېږي. د اشراق مسجد رپورټ اور.
د سویلی وزیرستان پر ضلع اوسیدونکي مشال رادیو ته ویلي دي چې د تحصیل لادا بوراکۍ کلي په یوه کور ډرون برید یو سړی او یوه ماشومه وژلي دي. د دغې پیښې حال د سیمې یو مشر ملک سید انور مشال رادیو ته په دا رنګ بیانوي.
بیا په وزیرستان د لادا سره نږدې بوراکۍ کلي شي یو ډرون برید شوی دی چې پاک شي. زموږ د معلومات مطابق غیر مسلح یعنی چې کوم شریف عوام دی خلک یې ټارګټ شوی دی، پاک شي. یو مشر دی سره یوه بچی کې ټارګټ شوی دی چې دا د بدکسخاتۍ نه په وزیرستان شي څومره حادثه چې کیږي. موږ همېشه د پوره چې کله احتجاج کړی دی، کله جرګه کړې ده، کله مرکه کړې ده، نو موږ صرف او صرف یوه غوښتنه کړې ده چې موږ کوم عام خلک ته بچیون دي ترسارې دي دا د ریشینا مې فوسکه نو یکی نه پدا صورت حال شه په وزیرستان شه ژوند کول د خپل ژوند سره ظلم کول دي.
د لادې بوراکۍ کلی په ډراون برید کې د وجل شوی کسانې په باراک شه د کوټکۍ سیمنا د پښتون ژغورنې غورزنګ غړی رحمت شاه ماسید ویایي
اپر وزیرستان ډرون باندې په بوراکۍ کلی کې او په یو کور باندې بام وچو چې هغه بام پر دې ځای کې یو کاس د کور ولا مشر او شرای یو د پنځه شې د کور باندې په هغه ورته د سره دی یی چې نه ده د ورور کمانډر و بالکل به د ورور ها کمانډر وی په دایو پر امن شهري و چې دلته د پر امن زندګی تیرا ولا خو ریاست افسوس خبره چې د پښتانه وینې تا نه کسي. دا په وزیرستان کې په پښتونخوا وطن سے یہ ڈیر بے گناہ خلق کی وینے تیو گئے اور دغه نیز مزمت گاوی
دی تحصیل لادا پولیس او یو چارواکی دینم نو وشولے پلاوج مشال ریڈیو تا وویل چنن سہر مال پوز په بوراکی کلیک شه دی وسلاول په خلاف هدفی عملیات کړی دی چې په نتیجه کې په یو کور ڈرون بریت شوای دی پولیسو د دغه پیشه پلاټنه پیل کړی دی خو د پاکستان پوز له طرفه په تحصیل لادا بوراکی کلی په کور د ڈرون بریت په براک شه لیا تر دا وخت پورې سه هم ویلی شوی نه دی اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
دا مشال ریڈیو دا
د پاکستان د غنمو کروندګر وایي که حکومت ورته د غنمو امدادي قیمت تر 3,000 روپو زیات نه کړي نو شاید 50% کروندګر به سږ کال غنم ونه کړي. دوی زیاتوي چې که غنم کم وسو نو حکومت مجبور وي چې په ډالرو له بهر هیوادونو غنم وروغواړي چې له دې سره به د غنمو قیمتونه لا زیات سي. په دې اړه د شانواز ترکزي رپورټ اورو.
د پاکستان کسان اتحاد وایي حکومت د غنمو امدادي قیمت ډیر کم مقرر کړي. دوی وایي هر کال د کیمیایي سرو دوایانو تخمونو او د تیلو قیمتونه سیوا کیږي نو که وکتل شي د دوی د خرڅونو په مطابق ورته ګټه نه پاتې کیږي. د یاد اتحاد پاکستان مرکزی صدر میا عمر مسعود چې د میاچنو پنجاب اوسیدونکي دی مشال ریډیو ته وویل دوه کاله وړاندې حکومتي ادارو ویلي وو د غنمو په من 250 روپۍ خپله خرچه راځي نو دا خو بیا ډېره نامناسبه ده چې ګنې سږ کال قیمت 3,500 روپۍ مقرریږي.
اور ابھی تو 3500 جو 3500 کا ریٹ دیا اس سے بھی زیادہ کاسٹ آ رہی ہے ہماری.
اس خود درینو مزر روپونو ہم زیاد خرص رازی زمانگا پدی کمون غرم سنگ کر لیشو دا غزیاتی دے دا ورطا مون لوڑان دے ہم ویلی دے چی دی سر بتاسو پر ڈالر رو باندے دا بہار غنم اخلائیں پدی قیمت خوبا دا پاکستان او پا خصوصی توگا دا پنجاب کرواندگا ایس کرا غنم ونا کری. تیر کال هم د 15% تر د 150% پورې غنم کم کړل شو. سږ کال زمونږ اندازه را چې د 50% تر د 80% پورې غنم کم کړل کیږي. اوس حکومت د بهر نه غنم راوړي دا د 15% تر د 600,000 ټنونو پورې بوي او هغه هم صرف د دې سیزن لپاره. اوس خو په غنمو کې شپږ میاشتې لا پاتې دي او د 2000 د شپږ میاشتو ذخیره نشته دي. میا عمر مسعود هم وویل حکومت غنم نجی کمپنیو ته یا ادارو ته حواله کړل نو دې سره خو بغاټه خور خامخا د کروندګرو نغنم پارزانه بیا خلی. نو موږ دا هم وویل دوی هیڅ دا نه غواړي چې ګنې خاریانو ته غنم ګران ملو شي بلکې دوی هم غواړي چې قیمت دې کم وي او هر چا ته دې ورسي. خو د دې لپاره دوی حکومت ته یو بل تجویز هم وړاندې کړو او هغه څه داسې
وو جو خاد ڈی اے پی خاد 24
کومه کیمیا سره چې په 3,400 روپۍ و 2018 کال کې هغه اوس په 15,000 او 600 روپۍ ده. سپین سره په 1,200 و اوس شپږ 3,500 روپۍ قیمت لري. پنجاب کې هغه وخت ټیوبل د اوبو قیمت 2,500 روپۍ یو غنټه اوس هغه په 2,200 روپۍ دی. د مومندو د زمیدارانو د اتحاد مشر ګلاب شیر مومن مشال ریډیو ته وویل چې هغلته غنم د خرڅ لپاره ډیر کم کرل کیږي خو دا چې دا تیر درې کاله په وخت بارانونه هم ونه شو تخمونه هم ګرانو نو ډیرو کروندګرو د غنمو په کار کې تاوانونه کړي
او بیا دغه غنم چې د خپل ضرورت نه کم سی وای هغه خرڅ کی د راتلونکي سیزن د پاره د غې د پاره چې کم دی خاورې او دغه رنګي د ټریکټر وخراجات یا پیسټیساید هربیساید وغیرہ کم اخراجات دی هغه دي تر سره کوي. خو د بده مرغه د غنمو ریټونه دومره زیات کم شوی دي چې زمیدار د دغه ساید نه د غنمو د کر کلی نه روان دي سبزیانو سایډ ته روان دي چیرې الټه موږ په خساره کې پاغی باندې کم از کم یو غنټه چې کم دی دا په 2700 روپۍ باندې ټریکټر چې کم دی غنم کری.
مې عمر مسعود او ګلافیر مومن دواړو دا خبره په ډاګه کړه چې تر هغې چې حکومت د کروندګرو سره د تیرو کلونو په شان مرستې ونه کړي نو د غنمو کمښت به پیدا کیږي. خو حکومتي ادارو په تیرو وختونو کې ویلي د آی ایم ایف په شرطونو کې یو ده چې د کروندو لپاره سبسیډیان یا رعایتونه دې ختم شي هغه ختم کړي او بل دا چې هم د آی ایم ایف په شرط کې د غنمو یا د پیداوار لپاره د پاسکو په نوم ادارې هم سکل ختمه کړې ده. شانواز ترکزی مشال ریډیو پېښور.
دا مشال ریډیو ده. تاسو مشال ریډیو ریسویل اپریدای د اکتوبر په 15مه د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر پټوګه سوګند پورته کړی خو یو هفته تیر سوی نموړی ل خپل کابینه نه جوړ کړي شنن کې وای د صوبای کابینه په غیر موجودګی کې په حکومتي چارو به ناوړه اغیز پر وزیزه کې چې اعلی وزیر په یوازې سر صوبه نسې چلولای. اعلی وزیر وای تر څو عمران خان سره ملاقات نه وکړي تر هغه پورې خپل کابینه نه نالمي. نموړی د ملاقات لپاره عدالت ته درخواست ورکړي. غلام غوث رپورټ لري.
د علی امین ګنڈاپور تر استعفا رستو سہیل اپریدے په صوبائی اسمبلی کې په اکثریتی رایو نوې اعلی وزیر منتخب کړی شو، خو تر دې دمه هغه د خپلې کابینې صوبائی وزیران، مشیران او سلاکاران نه دي نومولي. په حکومتي چارو نظر لرونکي خبریالان او شینونکي په دې نظر دي چې یوازې اعلی وزیر د صوبې ټولې محکمې او حکومتي چارې نشي چلولی او د نوې کابینې په نومولو کې دا ځن به په حکومتي کارونو او د محکمو په کارکردګۍ بد اغیز پرې باسي. په پیښور کې خبریال سلمان یوسفزی په دغه اړه د پوښتنې په ځواب کې وایي،
آیا که د دې ملاقات یو میاشت نه کېږي نو دا یو میاشت په دوی د کابینه نه جوړی؟ اس یو خبره ده چې که دوه میاشتې نه کېږي، دوه میاشتې به د صوبه چیرې بغیر وزرا به چري. نو داسې ده که صرف که د سی ایم نه کار چلی دی چرته او موږ لیدې موږ که په ماضی کې لیدلی وی که چېرته سی ایم دا ټوله صوبه چلی نو بیا خو د کابینې عمل دخل نه و، خو نه د کابینې نه بغیر دا صوبه چلیدی نه شي. نو لهذا زه خو دا ویم چې زر تر زره چې څونه که وزرا دي که مشیر دي که معاون خصوصي دي راغی دا یو مرحله ده، دا مکمل کړی شي، ځکه چې موږ ګورو په سرکاري معاملاتو کې کارونه چې دي دا ولاړ دي. که تاسو چرته لاړ شي، که هیلث لاړ شي، که تعلیم ته لاړ شي، که سی ان ڈبلیو لاړ شي، خو منسٹر نشته، وزیر نشته. چې وزیر نشته نو هلته بس تاسو کار څنګه وشي؟ پی ٹی آئی کارکردگی به سره متاثر کیږي. دا خو یو پټه خبره نه ده، دا یو ښکاره خبره ده چې وزرا نه، مشیر نه، معاونین نه، نو راغه صوبای حکومت پرفارمنس چیرې، کارکردگی چیرې، هغه مخله نه راځي.
دا چې نوی اعلی وزیر سہیل اپریدی ته په صوبای کابینې اعلانولو کې څه مشکلات دي چې د لری کولو لپاره یې هغه د عمران خان سره د ملاقات خبره کړی ده. د دې پوښتنې په جواب کې په پیښور کې خبریال او شینونکی تیمور خان له مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل،
پاکستان تحریک انصاف کې د عمران خان نه علاوه لیډر نشته دی، فیصلي اختیار چا سره نشته. بل دې کې یو بل خبره هم داسې ده چې لکه کم خلک د عمران خان سره ملاویږي بهر راځي نو څومره ټرسټ وړي دي، هغه واقعي رښتیا وي که دروغ وي. دې نه علاوه بل خبره ده چې وزیر اعلی باندې پرېشر هم ډېر زیات دی، مختلف ګروپونو په پارټۍ کې ځنه ډېر زیات اختلافات هم دي، نو څوک زما کسان ایڈجسٹ کا، څوک زما کسان ایڈجسٹ کا. نو وزیر اعلی لپاره دا یو سیف سایډ هم دی چې هغه به ویره عمران خان ماته دا ویلي دي چې دا خلک کیبینټ کې واخله او دا ماخله.
سہیل اپریدی دریز لري چې تر څو یې د خپل ګوند د بانی عمران خان سره ملاقات نه وي شوی او د صوبایي کابینې په نمونه د هغه سره مشاورت نه وي شوی نو تر هغه صوبایي کابینه نشي اعلانولی. په دغه اړه هغه د اکتوبر په شلمه د اسمبلی غونډې ته په وینا کې وویل چې د خپل ګوند د بانی سره د ملاقات لپاره یې د عدالت سره هم رجوع کړی ده، خو که ملاقات ونه شو نو هغه د جلسو پلان هم جوړ کړی او د کرک په جلسه کې به خپل نوره تګلاره اعلانوي.
پھر بھی مجھے ملنا نہیں دیا جاتا تو میں اپنے عوام کے پاس جاؤں گا اور اپنا مقدمہ اپنے عوام کے سامنے رکھوں گا.
کما ته د میلاویدلو موقع را نکړی شو نو بیا به زه خپل مقدمه اولس ته وړم. په دې سلسله کې زه د جمعې په ورځ د 400 اولس لزما په 15 اکتوبر په خیبر کې په امن جرګه کې به دا مقدمه هم پیش کوم او د اتوار په ورځ د کرک اولس ته خپل مقدمه وړم او په کرک کې به د مخکی تګلاره اعلانوم.
اتوار کې دین ان شاء الله تعالی میں کرک جا رہا ہوں، کرک کے عوام کے سامنے اپنا مقدمہ رکھوں گا اور آگے کا لائم ان شاء اللہ تعالیٰ کرک میں دوں گا.
یاد دیوی چی دا اکتوبر پا آتما دا خیبر پختونخوا اعلی وزیر علی امین ګنڈاپور استعفا ورکړی وا او دا هغه پزې سہیل اپریدی دا اکتوبر په 14مه په صوبایي اسمبلی کې په اکثریتي رایو د پختونخوا نوې اعلی وزیر ټاکلې شوې دی. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
مشال رادیو ته وګیاست او زموږ غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لاله اوري. په پېښور کې د اکتوبر په 15مه د خوراک نړیوالې ادارې ملګرو ملتونو د خیبر پښتونخوا د زراعتو محکمې لخوا د ښځینه کروندګرو لپاره یو نندارتون جوړ شوی و. په دې کې د باجوړو سودونکي شاید بیبي هم برخه اخیستې وه او د خپل پټي د حاصلاتو یو سټایل یې لګولی و. زموږ همکار شبیر مجان له هغې سره مرکه کړې، راځي ورته غوږ شو.
ډېره مننه بیبي، تاسو خو مشال لیډو سره خپل نوم پېژنګلې هم سره تاسو څه کوي څه سټایل لګولی؟
زه زما نوم شاهده بیبي دی او زه د باجوړی ما باجوړ سره مې تعلق دی او زه خپل کرونده کوم، خپل پټو ذمېداري کوم، بادرنګ کوم، جوار کوم، غنم کوم، بیاس کوم، خدای ټماټر کوم، نو خپل ذمېدارا کوم، ابل بکور کې خپل مالونه ساتم، ګړه ساتم، غوا ساتم، سخی ساتم، بزې ساتم، چرګان ساتم، خپل خواري په خپل کور کې کوم او په خپل پټي کې کوم. او د کرديو حواله سره لکه دیو مونږ ته دا پروجیکټ کوم را لې دیو مونږ لکه دونه پوهه راکړه چې لکه مونږ دې زیاته راورسولو مونږ دې پته مونږ ته نه دا څه چې مارا وړي دي دا مونږ په کور کې اسی چې راته ښاشي اسې ډیران دی وغورځو اوس مونږ ته دونه پته ولګې دا چې دا ډېر قیمتي دي او دا خرڅيږي.
دا څه سې دي تاسو لګلو مونږ والي
دا کشماله دي او شینچې دي او ملکونډې ده او دنیا ده او وچکلی پیاز دی او بل د پیازو پانی دی اغه نه مساله منګه جوړاو او بل څه شی دی تور مشنه دی دا 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 غره دا مروانډي وته لکه د چا خېټه خراب یو ولټی کوي زپی راشي نو لکه خېټه خراب زندګی لپاره دی دا ټول اهم شی نه دا د دوای د پرځ منګه د سیسه مکه دا چې دا اغه کم بوټه سرجی نو اغه د دوای د پاره یې خو منګه پته نه نو اوس منګه دا پته ولګی دا ارڅ لکر دینه دوايي کیږي دا بنی ادم نه خدي په بدل کې کار کوي نو موږ ته اوس پته ولګیدل موږ ته دا پته مخکې نه و مخکې لکه وو خو موږ ته پته نه و موږ ډاکټر منډه موږ کوله اوس چې پته خېټه خراب شول او تا نه دا د شي نغبر ګوټ کول نه دا او د دوه دانی چيني د ورورتل او دا دی وسکل نستا د خېټه دړ په قلاري او بل د چاله زمونږ غوا ساتو شملې کو دا غنه غوړی کو چرګي ساتو انډی لالا شي انډی مخرسو بیب سی بچو ته دوغه بچي مخرسو ډیر ګران خرچيږي لکه د کورانه کار شي چې دی هغه ډیر قیمتي دی لکه د باجوړ چې کوم څه شي مونږ به کور کې نه ډیر قیمت دی خو مونږ ته پاتا نه و مونږ ته وځه پاتا ولګي درچې لکه دا خو ډیر قیمتي دی او ډیر خدي نه مونږ ته وځه پاتا ولګي دلا
دا راته وي اکثر خلک کوي پوښتنه پوښتنو کې دا د غیر ځنانه کار روزګار ته نه پرې دی او سره کومک نه کوي تاسو په کور کې سم هوي
نو ما زمنګ
زمينم تاسو سره ولاړ
سي دا زمنګ په کور کې خدامو حل کانو چې په خوانو خو چاته پاتا نه په خوانه په امپړه خلک شړ خلک ونی تعلیم او نس بقونه حدیث نن خبر خو زبم بډی راوالی وسړو بم راوالی غرون لا وته واخه به راوړل قودش به خپل به راکولی اوس خو دسی دوران دی چې اوس خو ټیټی دی خپل به نشته دی وان نشته دی اوس خو ټیټی دی او لونه په ټیټو کېږي د لاس هغه مسه ختم شو ترې شلې دی موږ د سړی سره د سړی سره یو مخبر ګولاړي سړی را سمرسته کوي کوم سره سړی مرستانه کولې زموږ سره ځی مرستانه کولې نو موږ نن دی حال ته نشه رسیدلې دا خو د سړی په ساته موږ را ورسیدلو موږ په اتفاق خپل کار کوو ارزیل چې کوم کار کو په مشورې کو په اتفاق کو نو کاغذ موږ سړی خبره وکي کاغذ موږ خځه خبره کو نو موږ د اعلان کې د سړی نه موږ په کور کې ډیر خدمت کو په دې کار د چې موږ زبر روپۍ لاس نه راتللې او چې کوم خدمت کو نو موږ له روپۍ نه راي ما په لاس کې روپۍ نیولې دي دا ارڅ ما راوړې دي سړی نه به جمله په روپۍ نه لیدلې دا زما د کور راوړې دي او اوس روپۍ ما په لاس کې نیولې دي اعلان کې دا روپۍ زر دی په بچو خرڅ کو زی ځان نه خرڅ کوم د دې بچی له تعلیم با کوي د سکول پیس به ته ورکوم د مدرسې پیس به ته ورکوم جامې ولا پیراړم تیزار ولا پیراړم خپل خود کدام هم رټینګ کلی دی نو نو کدا کارونه مرنه کو سرجی او نور جزاک الله
دا سی با جوړ کدا سی نور سمر زانی استاد په شان چې هغه دا شان خپل معاش کې خپل کار روزګار کې نور مشته کنه
نور د سی کسانې دي چې ما سبق خپل په دې فراجه کې یو کم ډیر زنانه دي لکه زه ما سبق نه دی ولې نظر سه 1 2 3 نشم ویل کنه زه پښتو خبرې کوم یو کم ډیر زنانه دي هغه هم ټولی دا کاروبار کوي هغه ټولی نو د فراجه نه ځنی روپۍ ما غشتي دي خپل کاروبار نه ګرون کړي او ټولی ذمہ داری کیږي دي او ټوله خدمت کوي او وسره پس نور کیږي راځي او سوال زارې نه راته کوي چې کوم منګه پکې واخله او دلته د میډم سره سوال زارې کوم مشوره کوي چې کو نور کیږي آلې نه چې نور وي کومه کیږي ټوله تیاری دي ام سړیم را پس راځي او کیږي راځي فته ما لکه د میډم تر اجازه نشته
ډیر من تاسو مشالې ډلو خو
چلو جزاک الله جزاک
الله مشال ریډیو دا بے طرفہ تائید شو مقامی او نړیوالو خبرونو سرچینہ.
د ملګرو ملتونو اداره د یو ان اوچا د اکتوبر په 12مه په خبر کړي یو ریپورت کې ویلي ول چې روان کال په ژمي کې د نورو کلونو په مقابله کې یخنی زیاتوي. ادارې د موسم د یخېدو وجه په پیسیفیک سمندر یا بحر الکاهل کې د تودوشي درجه ټیټېدل او یخې هواګانی یا ایشیا ته د ور داخلېدو شولې دي. د موسمونو د چارن واهرین وایي د داسې یخنۍ سره بارانونه ودرېږي او په کروندو کې چینې یا د واورې برخې پرخه پریوزي چې له امله کروندې کاروبار او د ژوند ګڼ اړخونه اغېزمن سي. د مشاورینو خبریال شنواز رکسي په دې موضوع د کروندګرو او موسمیاتو ماهر سره خبرې کړي نو راځي چې ورته غوږ شو.
ملګری ملتونه وایي چې سکل ژمی کې به پاکستان کې د تیرو څو لسیزونو هم زیاتې یخنۍ وي. دوی په خپل پاڼه د اکتوبر په 12مه لیکي د الکاهل یا پیسیفیک په نوم د سمندر هواګانې بدل ته ورسیږي چې له وجې به ټول ژمی ډیر یخ وي او دغه عمل یا یخېدونکي موسم ته لا نینا نوم ورکړی شوی. دوی لیکلي چې د یاد سمندر چې د شمالي او جنوبي امریکا سره هم لګېدلې هاغلته د تودوخې درجه ډیره زیاته ټیټه شي او بیا د نړۍ د ګڼو هیوادونو ژمی هم ورسره یخ شي. دا چې کله ژمی کې ډیر یخ نه وي نو د ماحول او موسمیاتو ماهرین وایي چې هغه کال باران هم ډیر کم وي او په کروندو باندې چنۍ یا د واورې پرخه غورځي. مشال ریډیو د محمدو د کروندګرو د تنظیم جنرال سیکرټري رشاد خان صافي سره خبرې وکړې نو هغه وویل چې هاغلته د اوبو نهرې نظام نشته نو کروندې په کویانو دي او ځمکه هم خاورینه ده نو پرخه هم پریوزي.
د یخوالي د وجې نه په دې موسم کې زمنګا سبزی منډي هم ولاړه وي. دا غي وجه دا ده چې دلته کم یخنی وي نغه ډیره زیاته کلکا او سخت یخنی وي. دا غي کې چنۍ کې زمون په علاقه کې کنګل کېږي. دا غي د وجې نه چې کم دي نو ډیر زیاته سبزی نه چې کم دي نه هغه نه کیږي او سکالې په شونګي نورم ورکړې ده چې یخنی به سخت وي. زمون په علاقه کې چې کم ټماټر کېږي ډیر ښه ریټ کې دا غي چې یخنی سیوا شي چې کنګل چنۍ شروع شي نو دا چې کم دي بالکل متاثر شي وڅ شي. دلته چې کم پالک کېږي ڈبل پالک کی گی یا نری پالک کی گی یا دزی د چکم پیفر دی یا مولئی دی گازر دی داسې قسمه سبزیان ټینډه وغیرہ چې سمرم سبزیان دی پرې وخت کې کم دی نا مکمل دی موسم د یخوالي د وجه نه دلته وچی شي.
دا چې لانی نه پونم یخوالي څنګه جوړیږي او د دې اغیز به څه وي؟ مشال ریډیو د موسمیاتو محکمې پیښور پخوانی ډایرکټر او د موسمونو ماهر مشتاق علی شان هم دغه پوښتنه کړې دي.
کلایمیټیکلی چې کوم چینجز کیږي ټول گلوبل یعنی ټول دنیا کې دا هغه باندې ډیپینډ کوي چې ونډز به کومې طرف راځي او لو پریشر به چرته وي هاي پریشر به چرته جوړیږي یا بیا سمندرونو څه کیفیت دی هغه به څه دغه وي. نو دې کې یو درې سیزنونه دي هغې کې یو وي چې دا انډین اوشن نومونه چې کوم لاندې پروت دی اریبین سی ورته انډین اوشن بیا او بنګال دا ټول نمونه دي. نو دې چې کوم سرفیس ټمپریچر دی هغه نارملی راوغښت شي بیا چې کوم دا اټلانټیک اوشن دی دا هغه تر سمون دونه چې دی سرفیس ټمپریچر راوغښت شي او چې کوم پیسیفیک اوشن دی امریکای سره لګیدلې جاپان سره لګیدلې دی هغه سرفیس ټمپریچر نو امریکای سره چې کوم دی کې یو فنام نه دوه درې کله پس راځي کله سترونګ شي کله ویکی دی چې کله سترونګ وي نو هغه تا لانینا وته هغه د نارمل نه دی راځي خشي نو دی هغه کرنس چې تر مونږ پورې پاکستان انډیا جاپان دی ټول پر راځي نو هغه پوز باندې لګه یو خدای چې زمي کې خشکی وي باران نه ډیر کم وي دی هغه وجوهات چې هو دا یو چیز نه دا د رسلو سی وچ راځي چې هغه نه پاتمون دا ویلې شو کنه او بل دای چې دا ټمپریچر هم چې دی نارمل نه 2 ډیګري
دا زمونږ دلته کې اګریکلچر دی کې فرسټ کلاس سٹاک ته کې انساني ژوند دی هغه هغه په کوم کوم ځای کې دا مونږ به افیکټ یا ته فائدہ راکول شي یا شاید نقصان هم راکول شي.
چې نقصان په دې توګه راکول شي چې مونږ که تاسو ګورئ کرک شو لکه نروت شو نو خاص شو دی کې زیات تر دې مونږ باران نه فصل نه دی نو یو خو باران نه چې کم شي هغه ته ډېر زیات نقصانات کوي لکه غنم تاسو ګورئ هغه باران سره ریلیټډ دی یا چې دې تاسو چړاو ګورئ یا نور داسې درسلو کوي چې مونږ په دغه باندې کړو کنه یو خو هغه وجه شي چې بارانونه کم شي نو هغې ته نقصان دی او دویم چې دا ټمپریچر بیا دغه شي نو شپې چې سهار وختي کې تاسو ګورئ نو دا ټمپریچر چې ماینس یا زیرو کی نو دا هغه نه چې واورې ده دا هغه نه یو ځمکه باندې جوړ شوی چې جی بالکل چنئی چی نو چنئی چی نو هغه مونږ مین گرین چې څومره هم ده هغه یوازې فصلي نه دي هغې کې هر شی راځي چې فروټ بوټي شو کړه هغه شو چنئی کی تازہ کو میں یاد آئی آگا بھی چانسز بھی چاہیے
تاوان راځي. خو سر دغه ډېر وړه غوندې واخیرنې پوښتنه که ګټه وي نو آیا دې سره واټر ټیبل جګېدې او یا ټیټې دې خو نه شي
بارانونه کمې نو بیا لاندې ځي که نه لکه زموږ تیمرګره والی نو خار والی داسې وي کوم بارانونه چې تل لې نه دي کرک شو هلته بیا واټر ټیبل لاندې لاړ شي که نه چې بارانونه نه وي.
مشتاق علی شاوی چې د پاکستان په موسم به دوه قسمه اغیزې وي، یو دلته خپل په غرونو د واورو ویلې کېدو او د ځنګلونو د کموخت وجې د بې موسمه بارانونو یا موسمي بدلون، او بل د لانینا. نو د ده په خبره چې امکانات دي چې دې سره کروندې او روزګارونه هم ډېر متاثره شي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو دا خبرونو او کره معلوماتو باوری سرچینه.